سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچيدي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلختر کلی کوم پرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبريالانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبريالانو نیول او پټړاو ژور اندېښنه لري دغه اتحادیه د پیولامي کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقتی خبريال حبیب الله سراب او پننګر هر کې د کلید رادیو د مسؤل فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالي نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بنلې ده د درې وړ خبريالان پرون نیول شوې دي طالبانو د دوی د نیول په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤلو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېرې یکشنبې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و پرون یې بی بی سي سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې دي هغه کسان مشاسات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنې روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پانتونیز زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلی د سپتمبر له دیرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوی نه کړي د امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست په 18مه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکلي لیک کړې ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ و دروه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هغو دوزو کمپنی و پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارل اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا، قرغزستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه وروستۍ سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2018 کال د اولمپیک سیالیو نایب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن نیمه پایلو بیته ووتلې د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته ماتې ورکړه په نړیوال لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه پایلو بیته ووته او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو بیته لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالۍ کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالی ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلوبه د اګست 15مه نیټه د هسپانیې او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پیاوونی کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکوي د دغو بنسټونو چارواکي د دوی په خبرو د خبريالانو په وړاندې د خیر اصولي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د 1200 خبريالانو دلی دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوې دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په تیره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون سیمه ییز خبريال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبريال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبه ورځې راهیسې نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د تر دولتي اژانس خبريال سید وحدت الله ابدالي هم د روان اونۍ له پای راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبريالۍ اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبريالانو د تورونو په اړه اطلاع څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ دفتر یا نئی مسؤول ظریف کریمي وایي
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیره اونۍ په افغانستان کې 15 تن خبریالان او د رسنیو کارکونکو ونیول شول. په دې اونۍ کې موږ د دې شاهدان یاستو چې د خبریالانو سره غیر اصولي چلند لاړې شوی دی. رسنیو کار او په خود سره توګه د خبریالانو نیول په همدې توګه دوام ولري، نو ډیر وخت په تیر نشي چې د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالۍ کار په افغانستان کې سکوت وکړي. له بده مرغه د خبریالانو وضعیت ورځ تر بله د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالۍ ژونم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو اویا کمې یې فعالې دي. د 308 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمیر د تیرو دوه کالو راهیسې له 1.5 څخه 13 ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې دوه تنه خبریالان چې وي نه غوښته نمونې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي.
حالا نمی توانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس مال نشو کولای چې در راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکولی، ځکه چندان اجازه نه لرو. بیل نارینه کار کوو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل لرې زاویې وي، له نږدې نشو کولای موږ پر راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کیږو. موږ ته لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
موږ په تیر نظام کې کله چې کوم راپور مجوړو آزادانه به مو موضوع تعقیبوله او بیا به مو خبروله، خو په اسلامي حکومت کې موږ نشو کولای یو موضوع تعقیب کړو. له حده ډیره سختې شتون لري، او په اسلامي امارت کې خبريالانو ته هیڅ ارزښت قائل نه دی. نه به د مرغه چې هر ورځ خبريالان نیول کیږي، پکاوی ورته کیږي او وهل کیږي،
بازداشت میشن، تحقیر توهین میشن، لاتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولو انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر ډېره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي، او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبریالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او د نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. په دې راپور کې مو هڅه وکړه طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوي خبریالانو سربیره افغانیول اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ د یو غړي په خبرې له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې حبیبي ظاهرا د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان یو لس امریکا او د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملکی وای چلند د ادارې د پخوانی مشر محمود شاه بیبی د کورنۍ یو غړی وای چې د طالبانو حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الظواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومه وسلې غږ یې په راپور کې خپور شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په لسمه له خپلو یو دېرشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الظواهری تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشي شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درې میاشتو بند وروسته خوشي شو او د هغو څخه تحقیق د هغه برید په اړه سوی و چې په دې کې ستاسو شرکت لاس درلودي، تاسو لاس درلودي، ستاسو رئیس یا نورو کارمندانو لاس درلودي او حبیبي صاحب ته هم ګوته نیول چې دوی هم کېدلی شي چې لاس ولري، نو دا معلومات هغو د لاسو د طرفه څخه موږ ته راغلي وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخواني مشر ایمن الظواهری پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې لخوا په نښه شو. لغو وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خپره شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلي حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلي حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤلینو څخه ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دی آزاد کړي. د معلوماتونو د دې ترکه څخه غیر رسمي موږ ته رسېدلې دي چې دوی په هېڅ کومه کړنه کې پړ نه دي بلل سوي او کوم شواهد نه دي پر پیدا سوي. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی ژر په ژر آزاد کړلای شي.
د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هېواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمېر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هېوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسله داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصول او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړې وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
دا افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکو څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین لارې له خلکو غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د خزو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې یو بنسټ ایښودونکي خالده پوپل ازادي